د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصرفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته أجر عظيم دركي چي د ګرانو مسلمانانو ورونو پوښتني مو اخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقعات را کړی.
ډیره مننه محترم مفتی صاحب، که مو خوښ وي را به سود اوریدونکو خلور.
مهرباني وکړئ قاری صاحب.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سوري مزه بخیر.
سلامات اوسئ. مهرباني، خپل نوم را وښایست او د کوم ځای را سره په تماس کې یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ذکر سره د طرف تماس.
رحماني صاحب، د سوزکار څخه شراغلست د اخلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ د محترم مفتی صاحب سم خپل سره پوښتنه وکړئ.
دا څنګه
رحمانی صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه. ستاسو درې والې پوښتنې واورېدل، جزاکم الله خیر. اوسې تر مفتی صاحب، تاسو د رحمن الله ورور پوښتنې واورېدلې، مهرباني وکړئ که لطفاً د دوی پوښتنو ته شرعي جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې تراوی په شل دقیقې کې کول دا ښکاره خبره ده چې د تراو حق ادا سوی نه دی، ځکه په لمانځه کې تعدیل د ارکانو د زموږ پر مذهب واجب دی. تعدیل د ارکانو دې ته ویل کېږي چې کله یو څوک رکو ته ولاړ سي، یو ځلی آرام ونیسي، سجدې ته ولاړ سي، یو ځلی آرام ونیسي، او دغه د شلو رکاتو د دغه شلو دقیقو تراوې په دې کې خو تعدیل ممکن نه دی، ځکه چې یو څوک هم تلاوت کوي، ام تسبیح وایي، ام پورته کښته کیږي، دا په شل دقیقې کې ممکن نه دی. نو دغه ډېره لویه بدبختي ده، بلکې د دې پر ځای باندې چې ګټه وکړي د خلکو تاوان کړی دی. تراوی کول دا سنت دی، که چیرې د یو چا څخه کله پاتې سي خو څه پروا نه کوي، سنت عمل دی ځینې پاتې سو. او که چیرې دغه رقم تراوی دی وکړي، د دغسې تراوو بېرته راګرځول واجب دی، څکه تعدیل پکښې پاتې سو. هر هغه لمونځ چې تعدیل د ارکانو پکښې قصدن پاتې سي، د هغه رکاتو لمونځو راګرځول واجب دي. او که چیرې سهون پکښې پاتې سي، سجده د سهوې باندې لازمه ده. تحفة الفقهاء لیکي: ولو ترك تعدیل الارکان ساهیا او القوم التي بين الركوع والسجود يجب عليه السهو لانه غير الفرض وترك الواجب. تحفة الفقهاء جلد اول صفحه 213، تابع دار الكتب العلميه بيروت. نو دا چې دی په هر رکعت کې تعدیل د ارکانو پرېږدي او قصدن یې پرېږدي، نو تر دغه سې تراو نه تراوی بهتري دي. نو الله عز وجل دې موږ او ټول ته توفیق را نصیب کړي چې دغه سې تراوی ونه کو، دغه سې چابکو چابکو. دا د الله په حضور کې بې ادبي ده، په لمانځه پسې خند وهل دي، د لمانځه حق نه ادا کول دي. او د د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د تهجد د لمانځه طریقه، یو د تهجد د لمانځه د رکاتو تعداد دی، یو یې وخت دی، یو یې طریقه ده. هغه افضل وخت د تهجد د شپې اخیره حصه ده، ځکه معمول د صحابو بزرګانو مشایخو ټولو داسې راغلی دي چې د شپې په اخیره حصه کې به د تهجد لمونځ ادا کاوه، او دی د پیغمبر علیه السلام څخه زده کړی و. دا یې وخت دی، د شپې اخیره حصه. او تعداد د رکاتو، زموږ د مذهب معتمد کتاب ابن العابدین لیکي: وای الظاهر ان اقل تهجده صلى الله عليه وسلم كان ركعتين وان منتهاه كان 8 ركعات ابن عابدين جل اول صفحه 38 وای د پیغمبر صلى الله عليه وسلم د تهجد اغلج اندازه 2 رکعات او ډیر به 8 رکعات یان ددا چی کته غواړی د تهجد منځ وکې نو د شپې په اخره حصہ کې اته رکاته المنځ ادا کا دا د تهجد هغه اعلی ترین بهترین منځ دی او طریقه هم لکه عام نور نپلونه چکیږي پر هغه طریقه باندې ادا کیش او د دې درې پوښتنې په جواب کې باید وایم چې سجده د تلاوت دا په داسې طریقه باندې ده چې نیت کول کیش ترنیت ورسته الله اکبر ویل کیږي د الله اکبر سره یو ځای سجدی ته تلل دي د الله اکبر د ویلو سره لاسونه غوژوته نه پورته کیش کله چې سجدی ته ولاړی په سجده کې درې واره سبحان ربی الاعلی ویل کیش بل واری د را پورته کېدو سره بیا الله اکبر ویل کیش یو د شروع الله اکبر چې لاسونه نه پکښ پورته کیش یو د پای الله اکبر سجدا او درې واره سبحان ربی الاعلی دا پکشسته دا د سجده تلاوت طریقه ده او پتاوی هندیه لیکي وشرائط هذه السجده شرائط الصلاه الا التحريم ركنها وقت الجبهه على الارض او بیا تولیکي ورسته لیکي وسنتها التكبير افتداء وانتهاء كذا في محيط سرخسي هو الظاهر كذا في التبين فإذا أراد السجود كبر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام كذا في الهداية ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 ولا ينقص عن 3 كما في المكتوبة كذا في الخلاصة هندية جل أول صفحة يوصل 15 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ترى مفتي صاحب خور مو دوی پښتنې درلودې لومړی پښتنې په دې ډول د وای زموږ مریض ته ډاکټر هم د راګ پیشکاری ورکړی دی او هم د غوښې نو د راګ او یا د غوښې پیشکاری روژه ماتوي مکروکیه که په دې اړه جمهوري سم معلومات راکړي او دوهم پښتنې په دې ډول د وای که د چا څخه د سهار لمونځ قضا سي نو قضایي به یې څه وخت راګرځي
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې که یو ناروغ ته ډاکټر پیچکاری ورکړي کد غوش پیچکاری کد رک پیچکاری روزه نماتی امداد الفتاوا جلد ام صفحه 315 جامع الفتاوا جلد ریم صفحه 308 احسن الفتاوا جلد چلرم صفحه 402 د دغه پښتنه په جواب کې باید وایم چې کله د چا څخه د سهار منز قزاس نو وخت ادا دی چې کله المره وختي د ستدي د سهار منځ راوګرځي که دغه محل راونه ګرځي نو د ماپشین تر منځ مخ کې دی خامخه راګرځي که د ماپشین منځ ای وکی د سهار منځ راونه ګرځاوي د سهار منځ د ماپشین منځ نه سي کیش او کچيري ایرو بیا پروا نه کی یعنی دا که د سهار منځ وي که هر منځ د چا څخه قضا سي راتلونکی وخت چې کوم منځ را روان دی هغه اترغو نسی کیږي تر څو د منځ نه یادا کړي یو په هغه صورت کې چې وخت تنګ هغه منځ نه قضا کیږي یا ایرس یاد المنځو تعداد تر شپږ ورسیش فتح القدير لکی باب قضاء الفوائد ومن فاتته الصلاة قضاها اذا ذكرها وقدمها على فرض الوقت فتح القدير جلد ام صفحه 340 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل اوردون كبلور بله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مهرباني خپل نوم راوښه است
نام محمد سهر دي فرنده مسافر سره پټنه
سهر صاحب د شرنده مسخه شر اغلاس مهرباني وکي د مفتي صاحب سره مخبل شریف پښتنه وکي
ما در خاص مونږ سره صدا غوښته پښتنه ده امام په منځ کې ولاړی او مقتدیان ته لږ ورکوي دا مقتدیان کې یا قاضي یا حافظ دا به سره پات سره ولاړی دا امام دا قرآن کې د آیاتونه غلط غلط وایي، یا حروف سم نه ادا کوي، یا په آیاتو کې نیم آیات کړي دي یا څلور ټونګه تور پرېږدي، دا تل سر په خلاص کې په خلاصېږي، یا د کاري سر په خلاصېږي، آیا دا امام څنګه ده؟ تل د کاري لمونځ کېږي که نه کېږي؟ یوه مې دا بله پوښتنه ده چې مولوي صاحب د سرسایه په اړه مې ته معلومات راکړي چې آیا سرسایه په چا کېږي او چا ته ورکول کېږي؟
سرسایه څوک باید ورکړي او چا ته یې ورکړي؟ وه
دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک لمونځ ورکوي امام دی او دی حروف صحیح نه ادا کوي، لحن کوي، لحن جلی یا لحن خفي کوي، نو که په ده پسې قاریان ولاړ وي، حافظان ولاړ وي، او که عام خلک ولاړ وي، که دا کار دوامداره کوي په دغسې کسب پسې لمونځ مکروه دی. او که چیرې لحن جلی نه کوي، لحن خفي نه کوي، تر شا یې عام خلک ولاړ وي که قاریان ولاړ وي، لمونځ پسې جایز دی. دا چې په عامو کتابو کې دا خبره راغلې ده چې لمونځ د قاری په عمومي پسې صحیح نه دی، دغه خبره البنایه په جلد دوم صفحه 355 کې داسې را نقل کړې ده: الامي هنا من لا يحسن قراءه شيء من القران منسوب الى الام، اي هو كما ولدته امه وهو في الترتيل والحديث ولسان العربي من لا يحسن التحفظ، واذا عرف ذلك فمن احسن قراءه ايه من القران الا يكون اميا حتى يجوز اقتداء من يحفظ الترتيل عند ابي حنيفه رحمه الله. وي امي اغا كسب للكيجيتش اتس انيز ذا اتس، او قاري هاغا بللكيجيتش اغا ترتيل زدوي. نو كتشيري دا يوشا يو ايات ترتيل زدو لهم فدفسي دا اغا تشالمونز جائز دي شدا اغا ترتيل زدوي، خو که لحن خفي و لحن جلی اکاوه په داسې امام پسې که دوامداره دا کار کوي، لمونځ پسې مکروه دی. او که کله یو وخت خطا وزي او معنا ته یې تغییر ونه رسېږي، غلط فاحش رامنځته نه سي، نو بیا لمونځ پسې جایز دی. کله او که دوامداره وي بیا لمونځ پسې مکروه دی. البنایه جلد ام صفحه 355 تبع دارالکتب العلمیه بیروت. او د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې سرسایه پر هر هغه چا باندې کېږي چې هغه حر وي، مسلمان وي، او که څوک حر وي، مسلمان وي، د نصاب مالک وي، نو پر دغه کس باندې د ځان او د ماشومانو اولادونو سرسایه ده. د یوه نفر سرسایه نیمن غنم یا ای قیمت دی، عام عرف که څه نور شیان هم راغلي دي. او د بالغ اولادو سرسایه نسته باندې، دده د میرمنې سرسایه نسته باندې، د مور پلار سرسایه نسته باندې، د ورونو سرسایه که کوشنیان وي که لویان وي، د هغو سرسایه نسته باندې، بلکې د ده د ځان او د ماشومو اولادونو سرسایه د ده پر ذمه ده. دغه سرسایه به دی ورکوي که چیرې دی د نصاب مالک و، او د نصاب مالک څومره دی چې 200 درهمه شرعي لري، 200 درهمه شرعي دا د سش کال د 1400 کال د رمضان المبارک د میاشتې چې موږ د دارالافتا تحقیق وکړي د افغانیو په حساب باندې څه د پاسه 21,000 افغانۍ کېږي. دومره قدر پیسې که چاتر پورونو او تر ضرورتونو بلابود ودرلودې، نو دی به سرسایه ورکوي. او دا سرسایه به چاته ورکوي؟ سرسایه فقیر او غریب ته ورکول کېږي، لکه زکات چې چا ته ورکول کېږي، دا هم هغه چا ته ورکول کېږي. تاوای هندیه لیکي: ومصرف هذه الصدقه ما هو مصرف الزکات، مصرف د دغه صدقې د دغه هغه دی لکه زکات چې چا ته ورکول کېږي. فقرا او غربا او ته دلته هم فقرا او غربا او ته لیکل کېږي. او دا چې سرسایه پر چا ده، دغه مسله تفصیلي را نقل کړې ده الجوهر نیره، داسې لیکي: قوله على الحر المسلم احترازا عن العبد والكافر، اما العبد فلا تجب عليه بل على سيده، لأجله، وأما الكافر فلأنه ليس من أهل العبادة، وإنما لم يشترط البلوغ والعقل لأنهما ليس بشرط عندهما خلافا لمحمد رحمه الله، حتى أن عندهما تجب على السبي والمجنون إذا كان لهما مال، وعند محمد لا تجب عليهما، ثم أنه يحتاج إلى معرفة 11 شيئا. إلخ الجوهر النيرة جل أول سبحا يوصل الدجرش حاصل دا چه سرسايا پر مسلمان کسبانی دده او دده د ماشوم اولادونو ستا دورونو سرسايا ور باندې نسته، د مور پلار سرسايا ور باندې نسته، او غو کچيري خپل مال درلودي نصاب تر رسیدي سرسايا ور باندې ستا او کنو نسته. یاندې دا چې کڅ هم اغه نه بالغ وي چې نصاب ولري سرسايا ور باندې ستا. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سره مفتی صاحب خورکی مو یو پښتنه درلوده، پښتنه په دې ډول وایي که څوک چې ذکر کوي د ذکر لپاره به حتمن سلی او دسته ذکر کوي، بیا دسته هم ذکر کېدای شي.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ذکر لپاره او دست کول لازمی نه دي، بلکې جنوب کس ته لا هم سته چې کولی شي چې په خوله باندې ذکر وکړي. تحفة الفقهاء لیکي لقصد الشكر لأنه غير ممنوع عن الدعاء والذكر لله تعالى، ويصح منه أداء الصوم دون الصلاة. جنوب عربان جواي وإذا دعاء أو ذكر سخ منع ندي أو توك چي جنوب نبي يوازي أو دسنا لري عكس بيخي ذكر كواليسي أو دس ذكر لپار شرط ندي أو دس تلاوت تپارا چه پا یاد ایوائی شرط ندی، أو كي قرآن کریم سخوايا نو بدون أو دس قرآن کریم تلاس رول جائز ندی. تحفة الفقهاء جل أول صفحة يو درش تبع دار الكتب العلمية بيروت، بدائع وصنائع جل أول صفحة و درش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب خورکی مو پشتنا درلودن شریف پښتنه په دې ډول ووایي، ما شل رکاته سولک تسبیح او شل رکاته نفلونه پر ځان باندې نظر کړي دي، آیا دغه شل رکاته تراوی او شل رکاته نفل زه په روژه کې ادا کولی سم او کنه؟
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې هر څونه رکاتونه نفل چا نظر ایشي، که یې سولات تسبیح نظر ایشي، نو د پرده باندې د ده پر ذمه باندې د هغه لمونځ ادا کول دي. ار وخت چې دغه د وخت تعین ورته نسته چې پروژه کې به وي یا به پروژه کې نه وي، ار وخت یې کولی سي. تحفة الفقهاء لیکي واصله قوله عليه السلام من نذر نذرا ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. تحفة الفقهاء جلد ام صفحه 3 تبع دار الكتب العلميه بيروت لبنان. ندا چې کوم نظر یې کړی دی هغه به پوره کوي که په اطاعت کې وي، هغه دپاره وخت دا شرط نه دی.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب، راځو د بل اورېدونکي په لور. بله،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مهرباني خپل نوم راوښیئ. سید احمد صاحب د خلاصون لار خبرونې ته ښه راغلاست، مهرباني وکړئ د محترم مفتی صاحب سم خپل شرعي پوښتنه وکړئ.
نو حاجي مولوي صاحب سم پوښتنه دغه ده، دغه زر په کوم ځای چې بالا پوښتې او الخې پروا نه لري او څنګه غټه څنګه پروا لري، او بل خبر مې دغه ده چې زر خوانی نشاته سپاریان را سره ناشې غیبت کې بل کې نو سب خبرې تر کې راغوتنه کې په دې خبرونه کوم ګناه نه یې.
درس سید احمد صاحب تاسو پښتنې واورې درس په تاسو
خیر دی الله.
محترم مفتی صاحب تاسو د سید احمد ورور پښتنې واورې درې، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی شر پښتنو ته شری جواب وایس.
دا دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې ژره که تر قبضه زیات سي، تر قبضه زیات کټ کول شي، خو تر قبضې کم، تر یو مټ کم غچ کول دا جائز نه دي او خریل جائز نه دي. الدر المختار وحشي ابن عابدين لكي قوله والسنة فيها القبضة، وهو أن يقبض رجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه، كذا ذكره محمد في كتاب الآثار يعني الإمام قال وبه أخذ. الدر المختار وحشی ابن عابدین جلد شپجم صفحات 300 کذا فی بحر رائق جلد ریم صفحه 12 او د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې کله ته یو ګناه ووینې چې خلک شکنځل کوي یا غیبت کوي نو ستا په اړه د پیغمبر علیه السلام هدایت دادی چې تا یو بد کار ولیدی که دې په توان پرو اول یې په لاس منعکه ورته ووایه چې دا کار مه کوه که دې په طاقت نه وه نو بیا په خوله ورته ووایه چې وروره ده دا غیبت دا سزا ده دا سزا ده د شکنځلو کولو دا سزا ده دا شیان ورته بیان کړه که دې په خوله هم نه سوی ورته ویلی نو په زړه کې نیت ورباندې بد کړه داسې کسان چې ستا سره سواره سي ستا سره په سفر روان وي کوشش کوه دعوت ورته چلوه او که د دعوت د تر توان وتلی وو بس نو په زړه کې نیت ورباندې بد کړه په خپل ذکر باندې اخته سه روایت کې راځي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أخرجه مسلم رقم ده حديث نسل بيش وابن ماجة رقم ده حديث يوزر دوسا بنت أبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل أوريدون كبلور
بله
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام ورحمت الله مهربانی وکي خپل نمبر وشه است او د کوم ځای سره په تماس کې است
معنا ما خیر وشه جناب زاری خاکسار وی د فاميلي څخه تماس کړی
وی زاری خاکسار صاحب د فاميلي څخه شرغلاس د خلاصون لار خبرونه ده مهربانی وکي د محترم مفتي صاحب سره خپل شریف شته نه وکي معنا
د محترم مفتي صاحب څخه نه دا پښتنه ده ځینې خلک په کورنۍ کې د کورنۍ مشران داسې مشران یي چې هغه و کور ته داسې شی را وړي د مثال په توګه لکه څرق یا تلویزیون اوس په اکثره کورنۍ کې موږ تاسې وګورو په اکثره کورنۍ کې تلویزیون هم پراته دي دا تلویزیون شګې را وړي دي او نه کوشنې ماشوم داسې را وړي دي دا حتمن د کور مشر را وړي دي د مفتي صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا کوم کس دي کور ته تلویزیون راوړي د خپلو بچیانو ښځو نرو ماشومانو ته دغه ته علاقه وجل کومه سزا ورکوي او دغه څه په کار دی باید مفتي صاحب دا باندې څه وودرېږي دا نو مفتي صاحب څخه هیله وغوښتنه ده
ډېرس عبدالباري خاکسار صاحب مهمه پوښتنه ده ستاسو څخه ډېره مننه پوښتنه مو واورېده محترم مفتي صاحب تاسو د عبدالباري خاکسار ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنې ته شرعي جواب ووایست
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ځینې مشران کورو ته د پحشاو شیان راوړي د دغه مشرانو پر حال باندې افسوس دی ځکه یو کس د دې طاقت نه لري چې یوه ګناه وکړي د هغې ګناه سزا دې دی خپله برداشت کړي د الله سزا وي داسې نه دي لکه د دنیا سزا وي هغه ډېرې سختې او یو څوک که خپله هم ګناه کوي او بل چاته د ګناه زمینه سازی هم کوي مثلا د موسیقي اله راوړي کور ته خپل هم اوري نور ته هم وای تاسو واوري او یا نور د پحشاو اسباب راوړي خپل هم ګناه کوي نور هم پخته کوي نو دا کسان چې ارڅه په دغه ګناه کې اخته کیږي اری وته جلا جلا سزا ورکول کیږي خو د هغو ټول سزا وی چې سره راجم سي د ته یوازې ورکول کیږي د هغو د سزا سم څه نه کمیږي هغو ته خو اری وته پره پره سزا ورکول کیږي خو هغو ټولو ته چې څونه سزا ورکول کیږي هغه سره راجمع کیږي د ده خو خپله سزا ده د هغو ټولو اجتماعي سزا دا یې هم پر جمع ورولویږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای من سن فی الاسلام سنه حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورهم شیء و من سن فی الاسلام سنه سیئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء أخرجه مسلم جل أول صفحة وسوى بنزة تبع الحلبي نو حاصل دا چه پیغمبر عليه السلام فرمائي ويكتسوك دنیک کار بنیاد کشیج دي نو ار څومره کسان چې عمل ور باندې کی د ته الله دا غنی کار بدله ور کی او ار څونه چې کسان چې په دیلار باندې عمل کی د هغو ثواب د ته واز ور کی د هغو د ثواب سم څه شي نه کمیش او که څوک په اسلام کې یو بد بنیاد کشیشتي نو سزا خو الله د ته ور کی ار څونه کسان چې په دغه بد بنیاد باندې عمل کی د هغو سزا هم الله د ته ور کی شو خدا د چې څوک په خپل کور کې او سنت را ژوندې کی شو خدا د چې په کور کې او څوک د یو نه کار بنیاد کشیشتي چکپل هم ثواب تر لاسه کی ا د کور غړي چې دا غو ثواب هم لاس تر راوړي او د دې څخه ځان وساتي چې په کور کې بد بنیاد ایشتي نو الله دې موږ او تاسو ټول ته توفیق او نصیب کړي چې د بدو کارونو څخه ځانونه وساتو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.